لاس په جیشوی احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. پرې خبرونه کې به وړاندې واوري چې ایران دا ومنله چې هغه الوتکه چې د چهارشنبه په ورځ په تهران کې غورځېدلې وه او لس افغانان هم پکې وژل شوي دي، د ایران د پوځ په توغندې لګېدلې ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو لومړی خبرونه. تهران وایي اوکراینی مسافر وړونکې الوتکه سهون په پوځي توغندې لګېدلې ده. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر چې ټاکل شوی و نن پیل شي وځنډېده، او د کوټې په هغه جومات کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي په کې افغان طالبان فعال و. د خبرونو تفصیل. وروسته تر څو ورځو انکاره تهران ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکه سهون په پوځي توغندې لګېدلې ده. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهران اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده، او د لسو افغانانو په ګډون ټول 186 سورلۍ ووژل شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو ورته ویلي دي چې د وژل شویو افغانانو له خپلوانو سره د جسدونو په ورسپارلو کې مرستې ته چمتو دی.
سمه ده د دوو قربانیانو کورنۍ یو څوک حاضر شي، او دلته د ډي ان اې د ټیسټ پر اساس موږ وپېژنو چې د ارشاد کومه برخه او بقایا په چا پورې اړه لري.
د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد د پوځ په وینا خبر ورکړ چې د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه سهون په توغندې لګېدلې ده. د ایران پوځ په خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې پر دې الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي توغندې لګېدلې ده. ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دي په توغندې وشتل شوې وي یا لګېدلې وي. د لویدیځ یو شمېر چارواکو د کاناډا د سر ریاسم جسټن ترودو په ګډون ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندې لګېدلې ده. د ایران د پاوز په خبر پانه کې راغلی دي چې له هغو کسانو به پوښتنه وشي چې دا صحوه یې کړې ده، او حساب به ورسره وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تېره اونۍ ویلي وو چې دا بهیر به نن پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمېرلو لپاره په نقشه سوي وضاحت غوښتی، او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په عمومي ډول ژمن دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کیږدي، او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لار د غیر مؤثرو او په فساد تورنو امنیتي پوستو د لری کولو عملیات پیل کړل. د لوی موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لوی لار د جینی پوستو له اخازي او زورونې د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پرون ناوخته په ټلیفون وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شغېدلې او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړی.
موقعیت‌ها
نقاطی که بین هرات و کابل تامین مسیر دغه پوسټو چې کابل هرات پر لار په اخازي تورنی وي په نقشه سوي دي. د تصفیه کاري لپاره پیل شو. د انتن او ترافیک پوسټ مشټولې کړي. د پوسټو د لارې د امنیت لپاره اغیز او ستراتیژیک اهمیت هم نه درلود. د کورونیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه پوسټو له مشانو به چې د اداري فساد تور ور باندې لګیدلې تحقیقات وشي، او شکل کسان باید لیاو قضایي ادارو ته معرفي شي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 سنه وشل شول. په وشل شویو کسانو کې د کوټه د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. 14 د کوټه د سټیلایټ ټاون د غوصابات په جمعات کې د ماشام د لمانځه په وخت کې وشو. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر خبريالانو ته ویل چې 19 کسان په دې پیښه کې زخمیان شوي هم دي. د یو شمېر زخمیانو روغتیايي وضعیت خراب بلل شوی دی. د امنی مسولیت دایښ اخیسته. د راپورونو لمخې د غوصابات د سیمې جماعت د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلې بو چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسلوالو طالبان وی سرچینه د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دارالعلوم شرعیه مدرسې سیشتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتو جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا آشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیفن منوچن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې به خبری غونډه ته اعلان کړه. د امریکا حکومت هم درس د ایران د پولادو او نورو فلزاتو د تصفیه پر یو شمېر کارخانو او د قانونو د کیندلو پر ولسو شرکتونو بندیزونه لګولې دي. او وروستی خبر دا چې د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د 9 کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته ومړ. د 1900 کال کې د وی سولیز کودتا پترس کې ل خپل پلار څخه واک تر لاسه کړی و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو واورېدل چې وروسته تر څو ورځو انکاره تهران ومنل چې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکه ساهون په پوځي توغندي لګېدلې ده. د ایران د دولتي تلویزیون دغه اعلان وکړ.
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
د اوکراین الوتکه د چهارشنبه په ورځ له تهران اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټول 168 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شویو کې 50 کاناډا دي، 250 ایرانیان دي، 10 سویډنیان دي، 3 جرمنیان دي او 3 هم د اوکراین دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی چارواکو ورته ویلي دي چې د هغو وشل شوی افغانانو د جسدونو د ورسپارلو په برخه کې به مرسته ورسره وکړي چې په دې پیښه کې قرباني شوی دي. خو د شاغلی لیوال په وینا د هغو کسانو چې وشل شوی دي جسد ډیر خراب شوی دی، نو د ډی ان ای له معایناتو پرته دا ګرانه ده چې دغه کسان وپیژندل شي او جسد یې مسؤولو کسانو ته او یا خپلوانو ته وروسپارل شي. د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد د پوسټ په وینا د خبره کړې ده چې اوکراین نه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د توغندي په واسطه باندې لګېدلې ده. د ایران پوسټ په خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې پر دې الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي توغندي لګېدلې ده. ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه د توغندي لګېدلې وي. په پیل کې ایران ویلي و چې د تخنیکي ستونزو له امله دا الوتکه غورځېدلې ده. خو په لویدیځ کې یو شمېر چارواکو دا خبره وکړه چې دا الوتکه د دوی د معلوماتو له مخې په توغندي لګېدلې ده. دا توغندی په هماغه ورځ په دې الوتکه ولګېد چې ایران تر دې مخکې 2 ساعته د په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې په نقشه کړې او هغه یې وویشتلې. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر له کابل په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې ده. رنجبر صاحب محترم، دغه پیښه چې اوس ایران منلې ده چې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکه یې په توغندي ویشتلې ده او په دې کې 10 افغانان هم وژل شوي دي، له حقوقي پلوه افغانستان څه دعوه کولی شي؟
دا اصلا په دغه سې موضوعاتو کې یو منل شوی اصل او نورمونه معیارونه موجود دي چې نړیوال دي. طبعا هغه هیواد چې یو ستونزه په غاړه اخلي، مقصود دغه چې یو ستونزه چې هلته ژوند دی، یو تعداد خلکو مطرح ده، هلته له دوه اړخه دا چیلنج کیږي. یو دا چې که دا عمدي نو هغه نو ډېر په جګه کچه مجازات کیږي، هغه هیواد او له هر اړخه مجازات کیږي، هم اقتصادي تاوان یې ډېر جګ دی، دغه خلکو ته جبران د اقتصادي ډېر جګ دی، خاص کړه او ټول هم اغه یو منل شوی قبول شوی اغه دا پلاپ د پګاړو لیکي چې په نړۍ کې اغه ډیر زیات اهمیت لري چې ولې ژوند د خلکو مطرح ده. او بل دا چې دا قصدي او خطاب کې سوي اشتباه کې سوي او هغه خپل یو ملک ومني او دام ثابت شي چې دا تاثیري طبعا یقینا شواهد او اسناد دره کم دي چې په دغه حالت کې ایران هیڅ کله نه غواړي چې یو ملکي طیاره قصدن وغولي. طبعا دا اشتباه سوي ده. نور ملکونه هم تقریبا همدغسې اظهارات وکړه په شمول د متحده ایالاتو چې دا سهوان دا کار شوی دی. نو سهوان چې هم دغه حالت کې هغه افراد چې ژوند له لاسه ورکړی دغه جبران د خسارې د همغه هېواد په غاړه ده، هغه کوم چې دغه اشتباه او سهوه ته هم شوې ده، چې هغه هم یو معین معیار ده منل شوی په ټول ملکونو کې چې حتی تر یو میلیون ډالره پورې هم د هر شخص جبران د خسارې باید وسي او هغه هېواد هم و معذرت غواړي دغه کورنۍ نه او بیت تسلیت ورکړي. دغه یو اصل دی
چې رنجبر سم محترم د څه چې تر اوسه پورې تر دې شبي پورې دا نه د معلومه چې دا الوتکولې وشتل شوې ده یا ولې په توغندي لګېدلې ده. ایران په پیل کې انکار کاوه او ویل چې دا الوتکه دوی نه دی وشتي او د تخنیکی ستونزې له امله دا الوتکه سقوط کړی دی، لیکن بل لور ته په دې الوتکه کې ډیر بهرنیان وو او ایران له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره خراب روابط هم لري، روابط کړکېچن دي. په دې الوتکه کې 15 تنه د کاناډا اوسیدونکو وو، لاس پکې د سویډن دی او درې پکې د جرمني دی، درې پکې د اوکراین دی، لاس افغانانو پرته. نو په دغه شرایطو کې کچرته دا معلوموي چې دا عمدي قصد و چې دا الوتکه وولي، دا به څرنګه معلومی شي؟
دا نو تحقیقات یقینا دا هیڅوک دا قضاوت نشي کولی چې دا عمدي و که پرته له دې چې یو کره یو قوي حیات تحقیق وکړي په دې ارتباط، څېړنه وکړي او دغه اسناد و شواهد وګوري او خپله دا چې آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړه یا زیان یې درلوده، دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلغ یو فتوا صادروي چې دا اصلا عمدي سوی ده که غیر عمدي. کوم شی چې زما شخصي نظر دی، زه هیڅ فکر نشم کولای چې دا ایران عمدن خارجي وګړي ووژني، څه د کیس فائدہ نه لري، مخصوصا چې دا کاناډایان اکثریت قاطی اکثریت ایران الاصل کاناډایان وو چې ایرانیانو په واقعیت کې د خپل ملک سره راغلي وو، خپل خپلوان مې لیدلي وو، په لږ تلل فکر نه کوم. په هر صورت دا یو تحقیق ته ضرورت لري چې باید تحقیق پدې چلنه پدې قسمت کې وشي.
کلونه وړاندې په نویمو کلونو کې ورته یو پیښه رامنځته شوه په بریتانیا کې د لاکربي پیښه و چې بیا وروسته داسې وویل شول چې دا الوتکه د مسافر وړونکو الوتکه ده او په دې کې لیبیایانو چاودنه کړې ده او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي پکې لاس درلود. بیا وروسته ثابته شوه چې دا کار د لیبیا له خوا شوی دی چې ډیر زیات تاوان هم له لیبیا څخه واخیست. یعنی تاسو ویلو چې ولې به د دوی ګټه به پکې شوی چې دا الوتکه وشته ده، لیکن کله ناکله ځینې دولتونه دغه کارونه هم کوي او کثرنګه رنجبر سي
یقینا لیونتوب دی په کومه حالت کې سره بیا فکر کوي چې دلته اصلا خپل دغه اراده یا دغه کار چې تصمیم نیول کېږي په دې کې نو ملي ګټې بیا دوی په نظر کې نه نیسي، دا ضد د ملي ګټو د اداکار کدي کړی تصدیق کړی له دې لپاره چې دا هیڅ نوه ګټه دوی ته نه رسېږي له هر اړخه چې ښایي وشمېري پرې باندې فکر وکړي هېواد ته غیر د بدنامۍ نه غیر له رسوایۍ نه بل کوم ګټه نه رسېږي. دغه شبي قبلا حوادث پخوا ډېر شوي دي، مثلا خپله امریکایانو یو تیاره وویشتله څو څو نو زیات د ایران په اوبو کې فارس خلیج کې چې هلته بیا سقوط وکړل هغه ملکي طیاره، د روسیې طیاره اوکراینیانو وویشتلې وارې تور بهیري کې. دا حوادث پخوا هم سوي دي، څېړنه پکې سوې ده، تشخیص سوې ده. یا به ما ویل که قصدي خو کچه د هغه جبران د خسارې ډېره جیګه ځي، خورا جیګه ځي، لکه له قذافي نه چې خورا ډېرې پیسې واخیستل شوې دغه وخت کې
په میلیاردونو ډالرو
او کتاسینی دغه حالت کې نو بیا هغه منل شوی نورګونه دي چې تر یو میلیون ډالر د فکو مجد جبان د خساري به ورکی ایرانیان هم افغانانو ته هم نور ملکونه ته.
رنجبر صاحب مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره واخسته کور ودان.